بي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي که خلک محدودیتونه او قرنطین په پام کې ونه ساتي، کورونا وایرس به په افغانستان کې د زیاتو کسانو د مړینې سبب سي. دا او نور را بورونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، د کابل پولیس وایي نن سهار په پلازمینه کابل کې په څلورو چاودنو کې څلور ملکي وګړي د یو ماشوم په ګډون ټپیان شوي دي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبه ناوخته د یادو هیوادونو په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو پر پیښه خبرې کړې دي، او یوه ایرانی جنگي کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده. د خبرونو تفصیل، د کابل پولیس وایي نن سهار په پلازمینه کابل کې په څلورو چاودنو کې څلور ملکي وګړي د یو ماشوم په ګډون ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمانداني ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې دا د سړک غاړې د ماین چاودنې وې چې د کابل په اولسمه ناحیه کې وسوې. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د دفاع وزارت په زابل او لغمان ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو د شنډولو خبر ورکوي. دغه وزارت اعلامیه زیاتوي چې طالبانو تیر شپه پلان درلود د زابل د میزان ولسوالۍ په زرداد کلي او د قلات په اومکی سیمه کې بریدونه وکړي. اعلامیه زیاتوي دولتي ځواکونه چې په دفاعي حالت کې وو د هوایي ځواک په ملاتړ اقدام وکړ چې په نتیجه کې شپږ طالبان وژل شوي دي، درې نور ټپیان شوي دي او په دې توګه برید شنډ شو. دفاع وزارت دا هم ویلي چې له طالبانو څخه څلور موټر سایکلونه او یو اندازه وسلې او مهمات منځتللې دي. د همدې وزارت په ویبل اعلامیه کې راغلي چې د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د تیر شپې برید شنډ شو. دفاع وزارت د ارقامو له ورکولو پرته ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. اعلامیه د شپږو افغان سرتیرو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران او افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پیل او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا وه. په اعلامیه کې راغلي چې دوی دواړو په یادې پیښې خواشینی ښودلې ده. د ظریف په حواله بیا دا هم راغلي چې ایرانۍ پلاوی په خپله هم ژر څېړنې پیل کړي او موافقه یې کړې چې کاري ډلې باید د پیښې په سیمه مشهد او هرات کې ګډې غونډې دایر کړي. شاوخوا لس ورځې مخکې لسګونه افغانان د ایران د پولیساتو ځواکونو له لورې تر وهلو وروسته اړ شوي چې هریرود سیند ته ځان واچوي. د افغانستان د وسلوال پوځ سر مفتش حمید توهماسي چې د ولسمشر غني لخوا د دې پیښې د حقیقت موندونکي پلاوي په مشرۍ ټاکل شوی، پرون وویل د هغو شپږ څلوېښتو افغانانو له ډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي وو او اړ شوي چې ځانونه اوبو ته واچوي یې ویشتنه ژغورل شوي دي. د لسو تنه مړي پیدا شوي او د پنځلسو نورو کسانو د مرګ او ژوند درک نه لګېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د دغه هیواد د کرکټ یو ملي لوبغاړی شفیق الله شفق د فساد په خاطر شپږ کاله له کرکټ منع کړ. بورډ دا پریکړه پرون یکشنبه په یو اعلامیه اعلان کړه. پر شفق د شپږ کلن بندیز د لګېدو په اړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی به په یاده موده کې د هیڅ ډول کرکټ اجازه ونه لري. د ښاغلي هوتک په خبره شفیق الله شفق دا سرغړونې د افغانستان غوره لیګ د لومړي پړاو 2008 کال سیالیو کې د لوبو لپاره د جوړ جاړي منلو هوکړې او همدارنګه د بنګلادیش 2019 کال غوره لیګ کې هم ترسره کړې دي. د تروسه په ځان د لګېدلو تورونو په ارتباط په خپله رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې شفق خپلې سرغړونې منلې او په تحقیقاتو کې ورسره همکاري هم کړې ده. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. یوه ایرانی جنگي کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن د می 11 وویل چې دا پیښه پرون په عمان خلیج کې سوې. د کښتۍ یو تن عمله پکښې وژل سوی او 15 نور ټپیان سوي دي. د ایران دولتي تلویزیون دا پیښه یو تصادف بللې او وایي د کوناراک په نوم د ملاتړې کښتۍ هدف ته ډېره نږدې پته سوې وه. ایران دولتي خبري آژانس راپور ورکړی چې د یادې پیښې 12 تنه ټپیان سیمه ییز روغتون ته وړل سوي دي او د درېو نورو ساتي هیڅ چپونه تداوی شوی دی. د امریکا سمندري ځواکونو چې دا سیمه څاري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران په معمول ډول په یاده سیمه کې چې د هرمز تنګې ته نږدې د سمندري تمرینات کوي. دا کښته چې په آلمان کې جوړ شوی و له 1988 کال راهیسې فعال و. یاد پېښه دا سیمه سوی چې د تهران او واشنگتن ترمنځ لانجې لا هم روانې دي. او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي سوی عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړ. صدر اعظم الکاظمی یک شنبه ماښام په دې اړه یو ویډیو بیان ورکړه. لکونه عراقیانو د تیر 2019 کال د اکتوبر له لومړۍ د پلازمینې بغداد او یو شمېر نورو ښارونو عمدتاً شیعه میشتو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې وکړې. په مظاهرچیانو باندې د حکومت لخوا زور زیاتی سوی او مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې. د مظاهرو له پیله اووه میاشتې کېږي چې په دې موده کې د عسکرو په ډزو سره 600 مظاهرچیان وژل سوي، زرګونه ټپیان او نږدې 3000 نور بند ته لوېدلي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزود د خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ته پدې خبرونه کې اورئ چې د روغتیا وزارت خلکو ته خبرداري ورکوي که قرنټین او محدودیتونه په پام کې ونه ساتي کورونا وایرس به د زیاتو کسانو د مړینې سبب شي.
حفظ فاصله اجتماعي، رعایت اصول بهداشتی و در حد ممکن ماندن در خانه میتونه که افغانستان را در برابر کرونا
په دې خبرونه کې د کابل چاپ رسپونه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې په شمالي برخه کې نږدې 40 حملې ثبت کړي چې د سوریې د ولسمشر د رژیم او روسي ځواکونو لخوا سوي او جنگي جرایم ګڼل کېدلای سي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د دې اونۍ ګردای میز خبريږي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کیدونکې د تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه تر 3 بجې دوام کوي. د خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي که خلک قرنټین او محدودیتونه په جدي ډول په پام کې ونه ساتي کورونا وایرس به د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي. د دې وزارت معین په کابل کې رسنیو ته وویل چې له تیرو دوو اونیو را په دې خوا په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. دا به د اصل کې ده چې په افغانستان کې 216 نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوي دي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
سلامونه تاسو ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 215 تنه کسه په کورونا وایرس اخته شوي دي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو په کابل کې خبریالانو ته وویل د وی پتیر چلور ساتونو کې 155 سمپلونه اخیستل شوی چې لډلې 215 ته مثبت دي او 14 کس بیرته روغ شوی. دوه مړه دي چې د دې سره زموږ ټولي ارقام 4,600 ته ورسېده. ښاغلی مجرو وایي که افغانان په خپلو منځو کې جدي تدابیر ونه نیسي ډېره قرباني به ورکړي. د نوموړي په خبره له پخوا اوس کرونا وایرس په افغانستان کې د چټکې پراختیا په حال کې دی. هغه وایي که د خلکو همکاري نه وي یوازې وزارت نشي کولی چې له کرونا سره په سمه توګه مبارزه وکړي. د نوموړي په خبره په رسنیو کې هم هغه کسان چې اخته شوي دي د هغوی مبارزه یا د هغوی جدي تدابیر د دې ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې یا په دې سکتور کې تلفات نشته. سالی صاحب، تر دا مهاله دغه ویروس په افغانستان کې 122 کسه مړه کړي دي چې ډیری هغه کسان دي چې د کرونا وایرس تر څنګ نورې ناروغۍ هم درلودي. بله سالی صاحب،
ډېر مننه. د خاطر پردیس په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که خلک قرنټین او محدودیتونه په جدي ډول رعایت نه کړي کرونا وایرس به په افغانستان کې د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي. دغه وزارت ویلي دي چې کرونا وایرس تر اوسه پورې په افغانستان کې 122 کسان مړه کړي دي. دا په اصل کې ده چې په افغانستان کې 216 نورې مثبتې پیښې هم په تیرو 2 ساعتونو کې په افغانستان کې ثبت شوي دي. بلخوا د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله چې ویل کېږي ممکن په افغانستان کې د ناورین سبب سي، تمه پیدا سوې چې د افغانانو ترمنځ اختلافات کم سي او ټولې خواوې ګډ دښمن یعنې له کورونا وایرس سره مبارزې ته پام واړوي. وسلولو طالبانو په هغو سیمو کې چې په کنټرول کې دي تر یوه حده د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي او یو شمېر طبي موسسو ته یې د فعالیت اجازه ورکړې ده. عصمت سرون او نور تفصیل.
کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 4,100,000 زیات کسان نیولي او نږدې 3,00,000 تنه یې مړه کړي، خو ویل کېږي چې دا ناروغي به د افغانستان لپاره تر نورو سخت او خطرناک وي. له یوې خوا د څو لسیزو جګړو د افغانستان روغتیایي سیستم کمزوری کړی، له بلې خوا میلیونونه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي او ډېر یې خپل هیواد ته تګ راتګ کوي. د خلکو اقتصادي ستونزې او ناامني هم د دې سبب کیږي چې کورونا تر نورو ملتونو د افغانانو لپاره لا خطرناک وي. که څه هم تر اوسه پورې لا په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدا د اوج پړاو نه دی راغلی، خو هغه کلیوال چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي اندېښنه لري چې دوی به د دې ناروغۍ د زیاتې خپرېدا په صورت کې له لا جدي خطر سره مخامخ شي. راپورونه ښیي چې د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدا له کبله د طالبانو او د افغانستان د مرکزي حکومت ترمنځ د همکارۍ نښې څرګندې شوې دي او دې چارې هیله پیدا کړې چې ورسره به تاوتریخوالی کم او د سولې ولاړې خبرې پیل شي. راپورونه وایي چې طالبانو هغو مؤسسو ته چې یا په حکومت پورې تړاو لري یا د حکومت له لوري تایید شوي اجازه ورکړې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړې شي او طبي مرستې وکړي. ای بی سی شبکې د ځینو افغانانو چې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راغلي په قول ویلي چې طالبانو ورته ویلي ځانونه قرنټین کړي یا لومړی د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په روغتونونو کې کورونا ټیسټ کړي، خو له دې سره سره ډیر افغانان له کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره له یو بل د لریوالي په شان اصول نه رعایتوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د وردګ ولایت په کلیو کې فعالیت کوي. د دې کمیټې د پروژې رئیس حافظ الله ملنګوي په کلینیکونو کې مو د سیمې اوسیدونکو ګمارلې، خو د غیر حکومتي مؤسسو مننه چې د ماهرو کسانو په برخه کې را سره مرسته کوي. ملنګوي دوی له حکومت سره مستقیم ارتباط نه لري. د ملنګ په وینا طالبان د دوی کمیټې ته د بې پرې مؤسسې په سترګه ګوري او خپل کسان هغو سیمو ته لیږلی شي چې حکومتي کارکوونکي اجازه نه لري. ملنګ زیاتوي طالبان په طبي چارو نه پوهیږي، خو له رسنیو د کورونا وایرس په اړه معلومات ترلاسه کوي. د وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د کورونا په برخه کې هر راز همکاري په تیره بیا خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی وحیدالله مایار وایي هیله لري چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه به له طالبانو سره د دوی همکاري شي کړي. د زیاته کړه له زړه هیله لري چې دا عمومي مبارزه به دوی سره متحد کړي او د یوه اوربن سبب به شي، ځکه چې هره ورځ افغانان مري. خو د کورونا وایرس له لا زیاتې خپرېدا او د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سره طالبانو جګړې ته دوام ورکړی او هر ورځ د مرګ ژوبلو راپورونه خپرې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې کورونا وایرس تر اوسه پورې په افغانستان کې د 122 کسانو د مړینې سبب شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي که خلک قرنټین په جدي توګه رعایت نه کړي، کورونا وایرس به په افغانستان کې د زیاتو کسانو د مړینې سبب سي. اوس به ناجیه صافی راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي.
ویل کېږي چې د عبدالله او غنی ترمنځ د توافق مراسمو ته تیاری نیول شوی او یوه دوه ورځو کې د جوړېدو امکان شته، خو سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې دغه توافق به ولس ته څه وکړي. ټولې نښې نښانې همداسې دي چې پخوانی سناریو په لږ شکلي بدلون سره تکرار شي، او په وینا یې که داسې وشي دا به له ولس سره له افغان ولسواکۍ سره او زموږ له راتلونکو نسلونو سره یوه تاریخي جفا وي، ځکه د سرمقل لیکونکي په اند د یوه داسې فساد نظام بنسټ ایښودل کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لري. د سرمقل لیکونکي په باور د دې نظام تر ټولو ناوړه اړخ دا دی چې عملاً به د ولس په رایه او اراده ملنډې وهل کیږي او د دیموکراسۍ یوه مسخره ظاهري تشریفاتي بڼه به پاتې وي. د سرمقالې په پای کې راغلي که د سیمې او نړۍ په کچه داسې ژور سیاسي او پوځي بدلونونه راروان وي چې موږ یې تر اوسه اټکل نشو کولی، خو امریکا او د سیمې او نړۍ لوی هیوادونه یې ویني هغه بېله خبره ده، خو ظاهري اسبابو او شرایطو ته په پام تر اوسه هم دومره ویلی شو چې الله دې په ټول شموله کې د هیواد سالمیت ته خیر پېښ. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د ترهګرۍ زال له منځه وړلو پرته سوله ناشونې ده. وړاندې راغلي په افغانستان کې یوازې له طالبانو سره د امریکا د دو اړخیزو خبرو او له هغوی سره د تړون پر بنسټ سوله نشي راتلی. موږ ولیدل چې دا هر څه له دې سره سره ناممکن شول. لامل یې هم روښانه دی، هغه په افغانستان کې د یو شمېر ګاونډیانو او سیمې لاسوهنې دي. دغه هیوادونه په افغانستان کې له جګړې پرته بل څه نه غواړي. سرمقاله کې راغلي اوس په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د امریکا ځانګړي استازي تازه پاکستان او هند ته سفر کړی او له هند یې غوښتي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره خبرې وکړي. دا د پاکستان لپاره تر ټولو سخته مسله ده، ځکه پاکستان په افغانستان کې د هند د رول مخالفت کوي، خو هندوستان بیا په سیمه کې د افغانستان یوازینی دوست دی او له افغانستان سره ستراتیژیک تړون لري. هیواد ورځپاڼې لیکلي بل لوري ته روسیې هم پر طالبانو ستره پانګونه کړي او ایران هم موخې لري. او هشت صبح ورځپاڼه په هیواد کې د ګرزبندیز ماتېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د هیواد په اکثرو ښارونو کې لیدل کیږي چې حکومت ګرزبندیز له منځه وړی او یوازې په کابل کې څه ناڅه دا ګرزبندیز مراد کیږي. د سرمقل لیکونکي په باور د ګرزبندیز له منځه وړل د کورونا ویروس پیښې لا زیاتې کړې. ورځپاڼې لیکلي له دې ښکاري چې حکومت د خلکو د اقتصادي فشار لپاره بله لار نه لري او اکثره افغانان هم د دې ویروس په تړاو لارښوونې جدي نه نیسي او ډېری یې دغه ویروس دروغ ګڼي. خو سرمقاله لیکونکي د امریکا روغتیا وزارت خبرداری ته په اشاره لیکلي که چیرې افغانستان کې د دې ناروغۍ پیښې نورې هم زیاتې شي، حکومت به د مدیریت توان ونه لري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کیدونکې دي. اوس به ناجیه صافی د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
ټاکل شوی چې نن د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د جنوبي کوریا د نړیوالو همکاریو دفتر د 10 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی. د افغان کوریا انسټیټیوټ مسول میر جلال الدین هوشام نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون پر بنسټ به د افغان کوریا انسټیټیوټ په غوره ملي مرکز بدل شي او فنی او حرفوي کارکوونکو سره مرستې دوام پیدا کړي. نوموړي وویل چې دغه تړون د 5 کلونو لپاره دی چې تر 2023 کال پورې به وام کې بي. د مسولینو په خبره د دې مرکز د فارغیدونکو کسانو اسناد په کور دننه او بهر د باور وړوي. د افغان کوریا انسټیټیوټ تر دې وړاندې هم په حرفوي او فنی برخو کې ډیری ځوانان روزل دي. له دغه انسټیټیوټ څخه له 2016 کال راهیسې 1000 کسان فارغ شوي او دا مهال 250 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې اکثرو فارغیدونکو ته د کار زمینی هم برابرې شوې دي. افغان کوریا په 2004 کال کې په کار پیل کړی او اصلي دنده یې ځوانانو ته د فنی او حرفوي زده کړو ورخودل دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژه بڼوال او بزګرانو ته کورونا ویروس سره د مبارزې په اړه پوهاوی ورکوي سو له اقتصادي زیانونو خوندي پاتې شي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې یاده پروژه د نړیوال روغتیا سازمان او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په لارښوونو ترسره کیږي. نوموړي ویل له دغو لارښوونو په استفادې سره یو شمېر پیغامونه جوړ شوي او دغه پیغامونه په چاپي او غیر چاپی بڼه پر بڼوالو او مالدارانو وشل کیږي. د عام پوهاوي دغه کمپاین د مخکښو بزګرانو او مالدارانو او د حیواني روغتیا د واحدونو له لارې کلیوالو ته رسول کیږي، او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ، یوه روپۍ رو یو اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند دوه نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نونس افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومن سلور افغانۍ اویا پوله، زر هندي روپۍ نه سوه افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ سلور سوه پنځه اویا افغانۍ.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه مو له ناجي اصافي څخه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې او څه باندې شل دقیقې سوې. اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د سوریې په شمالي برخې کې نږدې شل داسې حملې ثبت کړي چې د سوریې د ولسمشر د رژیم او روسي ځواکونو لخوا ترسره سوي دي او جنګي جرایم ګڼل کېدلای سي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
د فنریوال سازمان وایي د سوریې دولتي ځواکونو او د روسیې پاوز د 2019 کال د می او روان کال د فبروري میاشتو ترمنځ په ادلب او شاوخوا هغو سیمو کې چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه پکې وو پر روغتیایي تاسیساتو او ښوونځیو اتلس حملې کړي دي. د بشري حقونو دا مدافع ټولنه وایي چې په خپل نوي راپور کې چې پرون د می په لسمه خپور شو له نړیوالو قوانینو د ګڼو جدي سرغړونو شواهد وړاندې کړي دي. په راپور کې دا سرغړونې له بشري جرایمو سره انډول بلل شوي دي. په شواهدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو درې ځمکني عملیات او د بیرلي بمونو دوه حملې یادې شوي او پاتې دیارلس وایي حملې دي چې دوه د سوریې د دولتي ځواکونو و د روسیې د پوځ او څلور نورې یا د سوریې یا د روسیې د پوځي ځواکونو لخوا ترسره شوې دي. په راپور کې یادونه شوې چې ډیری د حملې د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې شوې. د افغان نړیوال سازمان وایي د دې حملو هدف د سوریې په شمال لویدیځ کې په هغو سیمو کې ډیره ملکی وګړي و چې مخالفین پکې استوګن دي. له دسمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 1500 ملکی وګړي په سوریا کې وژل شوي او نږدې 1 میلیون نور ملکی وګړي بې ځایه شوي. په سوریا کې په دې وروستیو کې د جګړو پراخېدل ظاهرا د هغو مخکینیو عملیاتو دوام دی چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې پیل شول او په ترڅ کې هغه وروستۍ سیمې په نښه شوې چې د وسلوال اپوزیسیون په ولکه کې دي. په هغو شواهدو کې چې د افغان نړیوال سازمان ثبت کړي دي په اریها ښار کې د جنوري میاشتې د 9 نیټې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې یو روغتون ته نږدې وشوه او د راپورونو له مخې لږ تر لږه دوه ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې او 11 ملکي وګړي پکې ووژل شول. د افغان نړیوال سازمان د سوریې حکومت په ادلب کې د فبروري میاشتې په 15 نیټه پر یو ښوونځي د ممنوع کلستر یا خوشحي بمونو په کارولو هم تورن کړی او ویلي دي چې روسي عملیات د هغو بېرحمیو لړۍ ته دوام ورکوي چې په ترڅ کې یې د ملکي وګړو د تراولو په مقصد سیستماتیکې حملې شاملې دي. په سوریا کې له مارچ میاشتې راهیسې نافذ اوربان تر ډېره پر ځای پاتې دی، خو لا هم سلګونه زره خلک بې ځایه شوي او پر بهرنیو مرستو متکي دي، او دا په داسې حال کې ده چې دا سیمه د کرونا وایرس د سرایت له احتمالي ګواښ سره هم لاس ګرېوان ده.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیل
کردیم. ازادی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
د کندز او تخار اوسیدونکو له دولت غوړي چې دغه ولایتونو د لوی لارې په جوړدو کې یو پل ورته جوړ کړي ترڅو د خلکو ستونزې هوارې شي. دوی وایي چې هر کال د پسرلي په موسم کې د سیلابونو دروتو لکبل دغه لار تړل کیږي. اجمل آریان تفصیل وړاندې کوي.
د کندز تخار د لوی لارې مسافران او موټر چلوونکي وایي چې هر کال د دغې لارې په اوږدو کې د خان آباد ولسوالۍ اړوند د ملا کریم سیلبرت کې د موسمي سیلابونو راوتلو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز او تخار ولایتونو دوه تن اوسیدونکو ګل محمد او عبدالله په دې اړه وویل
دغه سیلبر د ملا کریم منطقه کې چې دا د کندز او خان آباد په دې لویه لار کې دغلته سیمه ده، دغلته سیلاب راځي. همیشه څو ورځې مخکې موږ شاهدان وو چې سیلاب راغی، دغه لاره تقریبا ټول ورځ د پاره د موټر په مخ باندې بند او تړل شوی و. کله غلطه یو جدي توجه وشي یا یو پل جوشي په دغه سیمه کې کړ دغه غمو خړل شي دا به ډیره کوي.
دولت نه دا غواړو چې په دې منطقه کې مونږ ته یو پل جوړ کړي او د خاطر باندې چورور هر کال لار بندې او د خانه د تخار او د بدخشان مسیر دی، نو ډیر خلک په مشکل کې دي. نو دولت نه مونږ دا خواهش دی چې دې غم وزر ته زر اوخري تر څو خلک د مشکلاتو نه خلاص شي.
نصر الله چې د کندز تخار پر لوی لارې ټیکسي موټر چلوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بیادر اینمی سیلبرد ملا کریم کې از هر سال اینمی جات
د ملا کریم سیلبرد کې د موسمي سیلابونو راوتلو موږ له سختو ستونزو سره مخ کړي وو او له دولت نه غواړو چې دغه ستونزې ته توجه وکړي او په دغه سیمه کې پل جوړ کړي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې د کندز د خانوات ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دغه ستونزه د ټولګټو وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې دغه ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې. د خانوات ولسوال حیات الله امیری په دې اړه وویل،
موږ وار وار غوښتنه کړې ده چې باید دغه ستونزه حل شي د فواید عامې وزارت لخوا، خصوصا دلته باید پل جوړ شي چې زموږ مسافرونه له دغه ستونزې او مشکلاتو څخه خلاص شي. دغه ستونزې او مشکلات ته یعنې خاصه توجه نه ده سوې. یو ځل بیا د تاسو د راډیو له طریقه موږ دغه غوښتنه کوو چې باید سیلبرد باندې باید یو اساسي پل جوړ شي تر څو زموږ مسافرونه او موږ خپله یعنې له دغه ستونزو څخه خلاص شو.
د کندز تخار لویه لاره له خان آباد ولسوالۍ څخه تیریږي او دغه لاره د شمال ختیځ ولایتونو له شمالي ولایتونو او دغه رز له کابل سره نښلوي، خو هر کال دغه لویه لاره د خان آباد ولسوالۍ اړوند د ملا کریم سیلبرد کې د موسمي سیلابونو راوتلو له کبله تړل کیږي او د کندز تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
روز روز حالات په خرابېدلو ده، پیښې زیات کېږي. د هر روغتیا ویناو تاسو غوږ نه باسي، هر چا ته چې وایه فاصله مراد کړه، فاصله ونیسه، تر مشینه ډډه وکړه. هغه داسې اسلامي حکومت خو نه دی چې موږ اعلان ته غوږ ونیسو. دا د افغانستان خلک دي، به اعلان ته غوږ باسي، نه قانون مراتوي نه شریعت مراتوي. هماغه جوماتو کې ډله ډله لمونځونه کوي، یو بل ته د مرض انتقالېږي. ورځ په ورځ حالات خرابېږي. د افغانستان حکومت به دې څنګه شاته پاتې دی؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ګڼ اوریدونکو سمیسونه هم راسته ولیدي. خپلواک صافی د لغمان له الیشنګ څخه لیکلي، تېره شپه وسلولو طالبانو د الیشنګ ولسوالۍ اړوند د کاسیګر په سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو سخته جګړه پیل کړه چې تر سهاره روانه وه او دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ لیکلي، هغه افغان مسافر چې په ایران کې وژل شوی باید افغان حکومت یې غم وخوري. بشیر حبیبزی له ازرې په بل پیغام کې لیکي، باید افغانان کورونا ناروغي پر ضد جدي اقدام وکړي. نظام الدین صافی له کونړ لیکي، طالبان دي د روژې او کورونا په خاطر اوربند وکړي ترسو یو سولیز هیواد ولرو. نقیب الله حسن زای لکندهار لیکي د ترخم او سپین بولدک د دروازو لخلاصېدو سره سره د خوراکي توکو بیې اسمان ته ختلي دي. انصار الله حکیمي د لغمان لیکلي په میترلام ښار کې د وچې ډوډۍ مرسته مستحق او غریبو کورنیو ته نه رسیږي او د مالکانو کورونو ته ځي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله د نور له سیاسي کشمکش څخه تیر سي او د ولس خدمت دي مټې را باد وهي. او شفی جان زدران د خوست له نادرشاه کوټ ولسوالۍ لیکلي دغه دو انتخاباتي ټیمونو سره د افغانستان د خلکو او قانون د درناوي غم نسته، د دې هدف یوازې څوکۍ ده. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورو.
د کابل پولیس وایي نن سهار په پلازمینه کابل کې په 414 کې 4 ملکی وګړي د یو ماشوم په ګډون ټپیان شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې دا د سړک غاړې د ماین چاودنې وی چې د کابل په 12 ناحیه کې وسوي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د دفاع وزارت په زابل او لغمان ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو د شندولو خبر ورکوي. دغه وزارت اعلامیه زیاتوي چې طالبانو تیر شپه پلان درلود د زابل د میزان ولسوالۍ په زرداد کلی او د قلات په اومکی سیمه کې بریدونه وکړي. اعلامیه زیاتوي دولتي ځواکونه چې په دفاعي حالت کې وو د هوایي ځواک په ملاتړ اقدام وکړ چې په نتیجه کې شپږ طالبان وژل شوي دي، درې نور ټپیان شوي دي او په دې توګه برید شند شو. د همدې وزارت په یوې بلې اعلامیه کې راغلي چې د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د تیر شپې برید شند شو. دفاع وزارت د ارقامو له ورکولو پرته ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه نه وخت د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران او افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پیل او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا وه. یو ایرانی جنگي کشتۍ په تصادفي ډول د همدې هېواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده. ایران دولتي تلویزیون نن د مې 12 وویل چې دا پېښه پرون په عمان خلیج کې شوې. د کشتۍ یو تن عمله پکښې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شوی عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړ.
د نن ورځې ګردای میز په یو راپور پسې اوریدلی سي. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سردې سیمې اوسیدونکي وایي د ملي اردو د پوځي عملیاتو له کبله د سردې بند اوبو بندي بندي شوي. حبیب الرحمن تاثیر تفصیل لري.
دا غزنی اندړ ولسوالۍ د سردې سیمې اوسیدونکي وایي شنه کښتنې د اوچېدو په حال کې دي. دوی وایي د ملي اردو درېمې پلې لیوا چارواکو د پوځي عملیاتو د بهیر په پلمه د سردې بند اوبو ورباندې بندې کړې دي چې زرګونه کورنۍ ورڅخه زیانمنې سوي دي. حاجي سلیمان شاه چې د ده په خبره د 3500 کورنیو نمایندګي ور پر غاړه ده وایي 15 ورځې کېږي چې غزنی مرکز ته له چارواکو سره د لیدو په مخه ځي راځي، خو لا یې هم کار نه دی سوی. نوموړی وایي د لیوا قمندان ورته ویلي چې ملي اردو د غزنی پکتیکا پر دوهم نمبر شاره پوځي عملیات پر مخ وړي، نو له دې عمله نسي کولی چې د بند اوبه ور پرېږدي. د غزنی پکتیکا ترمنځ سړک درې کاله وړاندې پروژې میاشت کې وسلوالو طالبانو بند کړی، خو اوس یې د ګډو افغان ځواکونو له لورې د بیرته خلاصولو په موخه پوځي عملیات روان دي. تر دې وړاندې هم څو ځله د دغه لارې د خلاصون په موخه پوځي عملیات ترسره سوي وو، خو بې نتیجې پاتې سوي دي. سلیمان شاه زیاتوي د عملیاتي سیمې او د دې ترمنځ 25 کیلومتره واټن دی چې له دې سره پوځي عملیاتو ته هیڅ زیان نه رسیږي. تیر کال هم زموږ کښتنه د پوځي عملیاتو په پلمه د اوبو د نشتوالي له امله وچ شوي وو.
سږ کال بیا چې موږ دا کوم فصل کړی ده، اوس هم بیا له خسارې سره مخ کوي. موږ ته اوبه نه راکوي، د بندې سردې او بند کې دومره اوبه زیات شوي سږ کال یو مخ پارچاویږي دا بند.
دا یاد سیمې یو بل کس حاجی وزیر وایي دا ولایت مقام او د ولاړو اوبو ریاست هم ورته د اوبو لګولو اجازه ورکړې، خو ملي اردو یې مخنیوی کوي. ښاغلی وزیر زیاتوي په دغه سیمه کې له 15 تر 30,000 پورې کورنۍ دي چې اوبه ورباندې بندې سوي دي. که د اوبو لګولو او لوبند څخه د اوبو را پرېښودلو اجازه رانه کړی سي، نو په مظاهرو به لاس پورې کړو.
نو که دولت موږ د دغه مشکلات او غم او نخوري، موږ مجبور یو چې ټول سیمې خلک راووزو او تظاهرات وکړو.
دی وایي نه غواړي چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو خنډ شي. هڅه مو وکړه چې په غزنی کې د درېمې پلې لیواله قومندان سره اړیکه ټینګه کړو، خو د ټلیفوني شبکو د کار نه کولو له امله بریالي نسو. بل لور ته د غزنی والی وحید الله کلمزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به دغو خلکو ته تړلې وبور پرېږدي تر څو هغې له مالي زیان څخه وژغورل سي.
انشاءالله دا مشکل به موږ سبا حل کړو. زه نه وم خبر، زه خو پرون راغلم. زه به قومندان لیواته سهار ووایم چې اوبه ورته خوشې کړو.
دا غزنی پکتیکا ترمنځ د سردې بند هغه بند دی چې د اندړو ولسوالۍ ډیری سیمې ورڅخه خړوبېږي. دغه ولسوالۍ د هیواد د غټو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې شاوخوا 1510 کلي لري. د دغه ولسوالۍ ډیری اوسېدونکي بزګران دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د همکاریو راجلبول، د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول او بشر دوستانه اوربند دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت ویند ګران هیواد وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د خپل لومړیتوبونو په اړه په کابل کې میش سفیرانو د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره خبرې کړې دي. د چولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د درې لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات میلمه ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه که سادات صاحب درته ووایي چې دغه وزارت ولې دغه درې لومړیتوبونه ځانګړي کړي دي او څومره مهم دي؟
لومړی خو دا ده چې په ټوله کې موږ که چېرته د یو بحران د مدیریت خبرې کوو یا د بحران د محاکم او کنټرول په اړه خبرې کوو، ذکر کوم چې اوس به د افغان حکومت دغه سوي اعلامیې خپرې کړې تر څو کولی شي په ټوله معنا باندې دا یو دغه د بحران مدیریت لاره پیدا کاندي. د کرونا وایرس سره مبارزه د بشري ناورین پر وړاندې یو ستر اقدام دی چې باید ترسره شي. مثلا دا اوس تاسو ګورئ چې افغانستان د اوسني وضعیت په کتو سره ډېر مشکل دی چې وکولی شي د کرونا وایرس سره مجادله وکړي، که څنګه چې نور پرمختللي هیوادونه د طالبانو سره د جګړې شدت ته هم مستقیما اغېز پرې باسي په روانه مبارزه باندې. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اتر لسو نلو سلاتونو کې جګړه ده. بنا پر دې باندې فکر کوم د بحران د مدیریت په نظر کې نیول کړه تر ټولو اساسي حل لاره همدا ده چې باید نړیوالو ټولنه خصوصا امریکا او د امریکا غړي هیوادونه چې سره مل دي د ناټو غړي هیوادونه باید په ټولو موضوعاتو کې د افغانستان د حکومت سره په داسې واسطه سره
سادات صاحب لدین مخ کې د بهرنیو چارو وزارت خپل کاری لومړیتوبونه بیخي نه و اعلان کړي، اوس ولې اعلان یې؟ دغه نوې سرپرستی چې رامنځته شوې ده دغه علت او که حالات او شرایط داسې راغلي چې دوی باید په همدغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم دوه خبرې دي. یو مسله د وخت تقاضا ده. موږ داسې مقصد کې اوس دلته باید دغه یو وزارت رامنځته شي او دغه لومړیتوبونه باید په ډاګه شي. ما مخکې اشاره وکړه چې کرونا وایرس سره مجادله د طالبانو سره ده، جګړې خبره ده، جګړې شدت مقابل کې د سولې هڅې روانې دي او باید خپل مسیر ته جوړې شي، خپل مسیر باید طی کړي. دا هغه مسایل دي چې بل اخر خارجه وزارت وعده راشي تر څو خپله ختمه شي اعلان کړي. بل دویمه خبره خپله ده، تقریبا د یو شخصي حضور په لیدلوري کې د ښاغلي اتمر د خارجه وزارت سرپرست ده. مخکې له هغې نه د ملي امنیت شورا سلاکار و. هغه اولویتونه چې باید خارجه وزارت عمل کړي و یا اوس عمل کړي د دې سره شخصا په نظر کې موجود او دا د ملي امنیت شورا سلاکار په توګه باندې عملول او اوس چې د خارجه وزیر په توګه باندې راغلی د سرپرست وزیر په توګه باندې نو زه فکر کوم د خپل شخصي نظر هم دی کولی شي هغه مدیریتي چارې چې د ملي امنیت شورا په وخت کې ترسره کړي اوس ورته متوجه شوی دی. بالاخره اوس خارجه وزارت یو داسې میکانیزم پر اساس چې هلته خارجه وزارت یو مشخص تیوري یا مشخص تګلارې په درلودلو سره مختلف شي.
سادات صاحب، له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت څه ډول چې لازم او د خپلو چارو ته رسیدنه نه ده کړې، تل ارک سره په جنجال کې پاتې شوی وو، اوس د نوي مشرتابه پر اتاک سره دوی څه اړ شول چې دغه لومړیتوبونو ته ګوته ونیسي؟
خاني خارجه وزارت مشرتابه په دې باندې متهم ولیا داسې ګوسندنو ته کېدل چې ګویا حزبي او همدارنګه ګوندي مسلې مخکې پالي. تاسو ولیدل چې هغه د خارجه وزارت سره هم د سیاسي توافقنامې پر اساس او د سیاسي حکم پر اساس باندې یو مخالف جهت ورکول شو چې هغه بلاخره د اپوزیشن شکل غوړ کړی یا د ولسمشر سره په انتخاباتو کې یو مقابل جهت خپل کړی. زه فکر کوم چې دا مسلې چې تاسو دې پرې باسه دغه خبر دا و چې د تخصصي کادرونو نشتون له بده مرغه په تیرو 13 کالو کې تیرو ګولس کالو کې کله چې موږ تاسو خارجه وزارت دغه اوسنۍ سمره اوسنۍ مسله موږ تاسو وارزو اوسنۍ وجود موږ وارزو تخصصي او کډری ټیمونه چې هغه وکول شي واخین خارجه وزارت ترسیمي خارجه وزارت په پرداس پاریس پرسه تر څو هغه دی ختمه شو نه لرو. له بده مرغه اوس هم تاسو مخته کوم قرار لرو چې په لیکلي ډول د افغانستان د خارجه وزارت یا د افغانستان د خارجه پالیسي هغه چې وکولی شي د سیمې هیوادونو لپاره د نړۍ هیوادونو لپاره موږ اوس هم نه لرو، یا که په ساده توګه زه ویم چې هغه خاتمه شي یا هغه پالیسي چې باید زموږ د پارلمان څخه پاس شي د افغانستان د ولسي جرګې څخه پاس شي نه یې لرو.
ولې نه لرو ساده صاحب؟ ولې نه لرو؟ ظرفیت کم ده که څوک نه غواړي جوړی کړي.
مخکې ما وویل چې په تېرو اتلس کالو کې دې توجه نه ده شوې، یعنی موږ کدري چې نه درلود د خارجه وزارت د حزبي او د سلیقوي اعمالو ښکار شوی، یا په دې معنی باندې چې هلته یو حزب مشخص حزب اشخاص ته زیات وجود درلود، او تېرو اتلس کالو کې دغه د خارجه وزارت خپله یو مشخص کاري ته په لاس باندې ورغلو. هم په دې سچران تاسو ګورئ چې د لیاقت او د شایستګۍ پر اساس نه ټاکل شو په تېرو څو یو نیمه لسیزه کې، همدارنګه زیات توجه ورته نه کېدل او د خارجه وزارت د یو سیاسي تعامل ښکار شوی. دغه مسله دا و چې داسې یو تخصصي فلم چې وکولی شو رامنځته شي نم درلود. مثلا پاکستان تاسو وګورئ د خارجه د افغانستان د داخلي موضوعاتو لپاره یا د افغانستان د موضوعاتو لپاره په خپل خارجه وزارت د افغانستان سلی په نوم باندې وکړی لري، یا د افغانستان حجره موږ همدارنګه دې کې داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې وکولی شو حد اقل د سیمې په کچه باندې منطقې په کچه باندې د خارجه پالیسي داسې ترسیم کړي داسې تحلیل کړي چې وکولی شو موږ دپاره د یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړي. دا بالاخره په دې پورې منتج کېږي چې موږ تخصصي او قدري اشخاص نه درلودل. زه فکر کوم دا هغه علتونه چې په تېر یو نیمه لسیزه کې خارجه وزارت پر وړاندې تر خنډ
وو. او داسې یادونه کړی سو د کوم مشخص کس یا کوم ګوند لخوا دا کار شوی؟
په دې خبر ده چې موږ تاسو ولیدل هلته په هغه ډله چې د طالبان څخه جګړه کې ښکېل وه په خارجه په ملګرو ملتونو کې نماینده درلود، د استاد رباني د حکومت پر مهال نه هغه حکومت دوره درلودله د خپل نماینده او ملګرو ملتونو کې. بیا کله چې کابل ته راغلل په کابل کې دوی خارجه وزارت هماغه تداوم ورته ورکړ چې موږ سره خارجه وزارت هم موجود درلود، موږ خپل نماینده لرو، خپل خارجه وزیر چې ټاکلی او ډاکټر عبدالله په هغه مهال باندې پر ځای باندې کېناسته. نو زه فکر کوم چې د جمعیت ګوند سره تر اخره پورې دغه د خارجه وزارت زیاتره سیاسي کډرونه او سیاسي اشخاص چې دوی باید ګمارلي وو د خپل حزب د درسته ټاکل.
کچېرې سادات صاحب دغه د بهرنیو چارو وزارت دغه لومړیتوبونه چې په ګوته کړي دي دغه ترلاسه کې د افغانستان له روانې ستونزې سره څومره مرسته کولی شي؟ هواري سره البته
په لنډه مهال کې کولای شي چې د بشري ناورین د مدیریت سره یا د بشري بحران د مدیریت سره مرسته وکړي. مثلا مخکې ما وویل تاسو دا اوس د خارجه وزارت هڅې دي چې د چین هیواد د کرونا وایرس د مجادله کې خپلې مرستې جلب کړي. زموږ سفیر ښاغلی لیوال صاحب په تهران مقامات سره د شل زره کیچونو د مرستې د هغو ترلاسه کړه. همدارنګه د چین هیواد تاسو وګورئ چې هغوی خپلې مرستې وکړي، تر څنګ نور خارجي بس پر موږ راټولې کړې. په دې معنی باندې چې د بشري ناورین د مدیریت لپاره پلن مهال کې کېدل شي موثر واقع شي. اما د اوږد مهال لپاره فکر کوم چې بیا هم اړتیا لري کېږي تر څو خارجه وزارت کې یو اساسي یو کلي او داسې طرح باندې کار وکړي چې موږ لپاره خارجه پالیسي تحلیل کې ارزیابي کړي. لنډ مهال کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره مرسته کولای شي، د اوسني بحران د کنټرول لپاره مرسته کولای شي، ولې په اوږد مهال کې زه فکر کوم چې موږ اړتیا لرو تر څو داسې پالیسي رامنځته کړو، داسې خارجه پالیسي یا د خارجه پالیسي داسې خطوط او داسې طرح چې هغه د پارلمان څخه پاس شي، د ملي شورا څخه پاس شي. زه فکر کوم د اوږد مهال لپاره موږ ډېرو هڅو ته اړتیا لرو تر څو وکولی شو سره دې یو طرحه ولرو، سره دې یو اولویتونه ولرو، یا اولویت بندي وکړو تر څنګ د سفارتونو د افغانستان سیاسي نمایندګي چې بیرون کې لري په خپله د خارجه وزارت داخلي سټرکچر یو پراخ اصلاحي طرحې ته اړتیا لري تر څو دغه اصلاحات رامنځته شي. زه فکر کوم چې یوازې طرحه او یوازې دغه
دا طرح باید بهرنی چارو وزارت جوړ کړي که حکومت دا باید ترسیم کړي.
عموما طرح د خارجه په نړیوال اړیکو کې د نړیوال سیاست لپاره موږ د لوبغاړو په کټګوري کې خارجه وزارت د خپل خارجه پالیسۍ لپاره یا هغه پالیسۍ چې موږ وکولی شو په سیمه کې ترسیم کړو، په نړۍ کې ترسیم کړو، خارجه وزارت مسؤلیت لري. اما تر څنګ چې د اپروپل باید او تصدیق باید ملي شورا
ورته. یعنی تیر کال داسې وسنو
اتروسه په لبا د مرګ باندې نه
ده. د نړیوال د مرستو راجلبولو په اړه باندې هم بهرنی چارو وزارت لومړیتوب یاد کړی وو. څه ډول دغه مرستې راجلبول سي تر څو پورې له کرونا وایرس سره موږ جدي او ماسره مبارزه وکول کوم لارو؟
موږ باید لمړی د لوبي ډیپلوماسي په هغه ډیپلوماسي چې هغه په لابي غریبانه ولاړې باید په دې باندې مخکلا شو. مثلا تاسو ګورئ چې د کورونا د وایرس نه په استفاده سره ایران او پاکستان وکول شل هدا خل دایمه څخه مرسته والی یا ایران سره لواله کچو کول شل چې هغه 15 میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق ایران ته ورکول او امریکا ور وړاندې مخالفت کوي ایران هدا خل وکول شل چې د امریکا پر وړاندې باندې بازي هوځن راو دروي او یو سره یو حتی لاش چې وکول شل خپل مرسته بل اخر ترلاسه کاندي د فکر کوم چې موږ د لا بغیر سیاست د پاره تیار لرو دغه لا بغیر سیاست کول شي چې افغانستان دی مزوم هیوا کټوګ باندې دی او داس یو محتاج هیوا کټوګ باندې شو کول شي هدا خل د کورونا وایرس یا د کورونا سره د مبارزه مجادله مساله په دې کې چې مطرح کو کې چې ته احیانا نړیواله توجه د افغانستان څخه وړي یا په اوسنۍ موضوع کې د افغانستان سره برسونه شي دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بل اخر بیا سرات کول شي دغه طرحه کول شي یعنی موږ لپاره تر ټولو اساسي مسله د لا بغیر مسله دا دغه لا بغیر د مسبت فعال شي
تیتو پرک مرستې سبي نړیوال بانک هم کړي دی هم درنګ اروپאי ټولنه هم کړي دا د بهرنۍ چارو وزارت هلې ځلې وی کا د دوی غوښتنه وي خپل د مرستندوی ادارو
یو هغه چې منګ په نړیواله اوبا کې ښکېلو دغه اوبا په دې معنی باندې چې او دا د مسله په دې معنی باندې چې د کورونا وایرس چې نړیوال بل اخر د خپل طبي نچر پر اساس باندې کول شي مرسته وکړي اما په واخر کې ما مخکې اشاره وکړه چې تاسو ولیدل چې بعضي هیوادون مرستې اعلان کړي او دغه مرستې د افغانستان خارجه وزارت ممکن د فعالیت کې وسیږي او دغه فعالیتونه باید موږ ورته متوجه وسو چې په دې باره کې مثلا د ایران مسلې جلب شوې د ترکیې څخه موږ د مرستې جلبولو د چین څخه د مرستې جلبولو د هندستان څخه د مرستې جلبولو همدا اوس د خوراکي توکو د کمښت سره موږ مخ یو بل اخر په دې کې موږ اړتیا لرو نو زه فکر کوم چې لومړی هغه طبي اړخ ناورین دی چې په دې کې د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د بشردوستانه د بشردوستانه مرستو مسله چې هیوادونه کې تر څنګ خارجه وزارت هغه څه چې دوی په سیمه کې د خپل لا بغیر پر اساس یا د افغانستان د اوسنۍ شکل او د افغانستان د اوسنۍ جوړښت تمثیل پر اساس مرسته کول شي
په داسې حال کې چې د افغانستان اوس ځینې هیوادونو سره ترانزیت لارې قطع کړې دي باندې دي د بهرنیو چارو وزارت ته څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ترانزیت لارې خلاصې شي په افغانستان یا په سیمه کې چې هغه نرخونه لوړ شوي دي په هغه باندې تاثیر واچي هغه تر کنټرول لاندې راوړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دلته څومره ګټور تمامیدای شي کومه ډیپلوماسي باید په مخ کې ووځي
زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې د یو مسلکي تخصصي اقتصادي فورم نه باید خبرې وکړو دا په دې معنی چې خپل د خارجه وزارت خپل د اقتصادي چارو بس یا د اقتصادي چارو ریاست چې هغه باید هغه مسلې په نظر کې ونیسي چې وکول شي موږ بدیل لار پیدا کړو موږ د پاکستان سره د ترانزیت مسلې بندیدو خبره کو بدیل څه شته هدا اقل لنی کوم غزو چې پیزو کال کې ولسمشر غنی اگر چې د ولسمشر غنی د حکومت په واسه وکول شي موږ بعضې د افغانستان هغه لار چې هغه باندې بل اخر خلاص شو او د افغانستان زیاتره احتیاجات رفع کړي دا اوس د مرکزی اسیا لار افغانستان د خلاص دي چابهار بندر د امدارنګ د ایران سره مسله ده او نور هغه لار چې موږ د اروپا سره وسول شي اما خارجه وزارت کول شي په فعال ډیپلوماسي باندې د هیوادونو د جلب لپاره داسې یو طرحه وړاندې کړي تر څو کول شي موږ د لارو د بندیدو لپاره اول باید د غمرست د غلارې بند نشي که احیانا موږ د پاکستان سره مخ وړاندې ځو هدا اقل ترانزیت باید بند نشي که د خارجه وزارت یو مسؤلیت دی او خارجه وزارت ډیپلوماسي ده ایران سره موږ د کورونا ضد مجادله کې او د کورونا سره وړاندې مجادله کې د اشخاصو د ورود او د داخلېدو په بحث مطرح کړو اما ترانزیت او تجارتي اړیکې باید خطر نشي همدارنګه مرکزي اسیا هیوادونو سره دا هغه څه دي چې موږ د خارجه وزارت مسؤلیت دی یعنی په ټوله کې اول دا ده چې موږ د بشري ناورین د مجرته پر نړیواله ټولنه سره همدارنګه د سیمې هیوادونو سره باید یو فعال ډیپلوماسي داسې پر مخ باندې وسو چې دغه مرض دغه تکلیف او دغه د ټولې دنیا او سیمې ته متوجي وبا باید مشترکه توګه تعریف شي زموږ د ډیپلوماسي کې دویم قدم کې هغه مرستې او هغه ترانزیت لري هغه تجارتي مرستې چې افغانستان سره کېږي د افغانستان کوم تجارتي مسلې هغه باید قطع نشي دا د افغانستان د خارجه وزارت د مسؤل چې کول شي د هیوادونو سره د مستقیمو مذاکراتو پر اساس د مخکړه شي
یو بل مسله سادات سه محترم د دې سیمیز همکاري په اړه باندې د څو کال کېږي خبرې کېږي سیمیز همکاري باید رامنځته شي تر اوسه پورې رامنځته شوی نه ده دغه د ستونزې چیرته ده د بهرنۍ چارو وزارت فعالیتونه کم وو یا کدا سه پسیمه کې د ستونزې وي چې د پرې نه خدل چې د افغانستان د سولې لپاره سیمیز همکاري رامنځته شي
هغه څه چې ما د خارجه سیاست یا د نړیوالو اړیکو دی یو محصول په توګه دی یو لري په توګه باندې ما کتلی په تیر فزیکا لیک درې اندسن دي منګللو یو دا د چپلمړي قدم کې منګه وله شل منګه وکوله شل په بازي سیمایزو همکاري فورمونه کې ځای پیدا کړ مثلا دلته په سیمه کې داس یو دغه اقتصادي دریزونه یا همدارنګه په سیاسي مسلې کې منګه وګورو دغه صدمنونه کې څنګه وجودیت او زمنګ وجود دا که فعال شو ولی موږ له بده مرغه چې پریښوده یعنی شاته لاړو. مثلا د افغانستان پاکستان او د ترکیې ترمنځ هغه ګډ مشترک ناست سره کېدل موږ څه شي ترلاسه کړل، یا د افغانستان انګلستان او پاکستان ترمنځ دغه ناست سره کېدل دغه فورم رامنځته شو، دغه سختار رامنځته شو، ولې د تعقیب لپاره یې هڅه ونه شو. له بده مرغه دا یو ناکامې هڅه وي. دا د دې پورې اړه لري چې موږ یا په داخل کې یو خطر نه درلودله، یا په داخل کې دا و چې موږ دې ته کمه توجه کوله تر څو کولی شو موږ د اورګنایزیشن ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه موږ لپاره سازمانی ډیپلوماسي ده یا د سازمانونو په منځ کې موږ لرو هغه ول ناکامیږي. دا 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 یو علت و. دویم علت دا ده چې بعضې سازمانونو کې یا بعضې سیمه ییزو همکاري سازمانونو کې موږ پاتې شو، موږ دغه خپل رول د منفعل رول نه فعال رول ته ادا نه کړه. مثلا په عموما په د نړیوالو هیوادونو د نړیوالو اړیکو او په نړیواله ډیپلوماسۍ کې دوه لوبغاړي مطرح کیږي، یو منفعل لوبغاړي چې پاغه باندې لوبه کیږي، بل فعال لوبغاړي چې هغه خپل لوبه کوي او خپله د لوبې پر اساس مخته ځي. په زیاترو هغو سازمانونو کې او خصوصا د سیمه ییزو همکاریو په سازمانونو کې موږ ښکیل یو، موږ منفعل پاتې شو، تصمیم په موږ ونیول شو، ولې موږ هغې عقل ونه شو کولی چې هغه د فعال رول ترسره کړو او د فعال یو فعال لوبغاړی پاتې شو. دا هغه ستونزه وه چې موږ په تېرو 15 کالو کې له بده مرغه په دې کې درلودله، تر څو چې موږ داخلي ظرفیت قوي نه کړو، تر څو چې موږ د یو فعال ډیپلوماسي او داسې اکټیو سټیټ په توګه باندې په دې کې ظاهر نه شو. زما باور دا ده چې د خارجه وزارت پالیسي همدارنګه زموږ خارجي سیاست له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. درې ملت زه فکر کوم چې موږ لرو دغه سیمه ییزو همکاریو د رامنځته کېدو لپاره من په سیمه کې بعضې بلاکونه باید تشکیل کړي وو چې هغه خپله داخلي ستونزې یا حد اقل خپله هغه ستونزې چې موږ دپاره د ډیرونو متوجه د هغه باید موږ دفع کړي وي. مثلا پاکستان مقابل کې موږ ولې پاتې راغلو، یا موږ د بعضې بلانس ونه شو ساتله چې موږ د سیمه ییزې همکاري و هغه جلب رامنځته کړو، د پاکستان او د ایران ترمنځ، همدارنګه د چین او د امریکا ترمنځ، په سیمه ییزې کچه د عربستان او د ایران ترمنځ. دا هغه څه دي چې موږ له بده مرغه ونه شو کولی چې دغه بلانسونه په داسې شکل باندې وساتو، یا دغه توازن د هیوادونو ترمنځ په دې شکل وساتل شي چې په دې کې د یو سیمه ییزې همکاري بحث رامنځته کړو. په زیاتره موارد کې موږ د یو هیواد ته ډېر نږدې شوي یاسو، بل هیواد چې هغه مقابل هیواد ته موږ دراس ورکړی یاسو. دغه سیمه ییزې همکاري د نن رامنځته کېدو اساسي لټونه،
یعنی موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یا په ټولو کې د افغانستان حکومت چې درې اړخیزې څلور اړخیزې ناستې یا غونډې درلودلې، په هغه کې نه داسې څه ترلاسه کړه، بلکې ډېر زیات څه له لاسه ور هم کړل، لکه مخکې چې ته یادونه وکړه.
په ټوله کې موږ لومړی قدم کې ښه فعالیتونه وکړل چې بعضې جوړښتونه رامنځته کړل، ولې تعقیب لپاره یې له بده مرغه چې موږ ونه شو کولی مطلوبې نتیجه ورڅخه ترلاسه کړو. د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال هم دا مسله وه. ولسمشر غني اگر چې دې مسلې ته توجه وکړه، بعضې شیونه لغوه کړه، ځکه چې موږ لپاره ګټه نه وه. دا مسله باید هم په نظر کې ونیسو، مثبت اړخ هم لري، منفي هم لري. دویمه خبره دا وه چې د لاس مصور کړه زموږ د افغانستان عموما دغه تعاملات چې دي، لوی هیوادونه، حتی وړې هیوادونه یا منځني هیوادونه، په ټولو کټګوري کې موږ وارزو. دا موږ یو فرمول لرو په نړیوالو اړیکو کې ګیو اینډ ټیک په نوم، یا به څه ورکوي یا به څه اخلي. ټول هیوادونه یو څه ورکوي یو څه اخلي، اما دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره باید څه واخلو، څه باید څه ورکو. تاسو وګورئ چې هیوادونه عموما لوی هیوادونه هغه یو څه د لاسه ورکوي ولا څه اخلي. یا موږ دې پورې د دې پورې اړه لري چې آیا موږ لپاره هغه قطعیت د موضوع مهم ده چې ورسېږو که نه، موږ لپاره ګټه مهمه ده. دا مسلکي بحث د خارجه وزارت، د خارجه پالیسي او د خارجه سیاست یو مسلکي بحث دی. بعد مرغه چې موږ په دغه موضوعاتو کې د مسلکي کدرونو د نشتون، همدارنګه د یو فعالې ډیپلوماسۍ د دستګاه د نشتون په اساس باندې موږ په سیاسي تعاملاتو کې خصوصا په میزه کچه باندې موږ ډېر څه دراسه ورکړي دي. دا بحث دې پورې اړه لري چې مخکې ما اشاره وکړه چې موږ منفعل پاتې شو. کله چې په نړیوال سیاست کې منفعل پاتې کېږي، تارول منفعل پاتې کېږي، تابن تصمیم ول کېږي، په دې خبره رښتیا به نشي ترلاسه کولای او څه به ترلاسه ورکړي.
یعنی دغه څه چې موږ ترلاسه ورکړي یا څه موږ باید څه وخت ترلاسه کړو، ترلاسه نه شو کړای، دا کوم بهرنیان چې په افغانستان کې د ځینې هیوادونو سفیران دي، دلته ځینې هیوادونو دخیل دي، د دغه تاثیرات ترلودل
عموما د هیوادونو د بهرنی هیوادونو شتون په افغانستان کې هم نظامی اړخ کې هم په سیاسي اړخ کې دا د هغوی د ګټو پورې منحصره مسله ده. زما باور دا ده چې موږ په اصلي اول لدیف کې زمونږ حکومتونو یا زمونږ نظام په عینه زمان کې زمونږ خارجه وزارت سفیر کې دا په دې ونه توانه چې دغه بحثونه رامنځته کړي، د ګټو بحثونه رامنځته کړي. مثلا ډېره ښه پروسه موږ پر مخ وړله، د کابل د پروسې پر اساس، د کابل پروسه ډېره ښه پروسه ده. ولې دا څلورم یا سوم دور دایریږي په افغانستان کې؟ د کابل د پروسی هغه مسمه نتیجه سوله کې موږ ونه شو رسیدلی، فقط طرحې مطرح کېږي او بلاخره هغه چې موږ ته کورنۍ وظیفه سپارل کېږي زموږ خارجه وزارت هغه مخکې نه ځي. دا دې پورې اړه لري چې موږ داخلي دسته کمزوره وو. زه په دې باور نه یم چې موږ لپاره بیروني هیوادونه دي. ها، بعضې موضوعات کې خنډ پاتې شوي دي، مثلا که وغواړو ونه غواړو خارجي هیوادونه په سیمه کې په افغانستان کې په هر هېواد کې چې دي خپلې ګټې هغوی لپاره مطرح دي دا باید ومنو. اما په دې کچه به نه اوسي چې موږ ټوله ملامتیا په بیروني هېوادونو چې هغه په افغانستان کې خپلې پاغې باندې وراشو.
ډېره زیاتمننه سادات صاحب. دغه بلې لومړیتوب ته راځو. د اوربند مسله ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوربند ورته لومړیتوب لري. په داسې حال کې چې موږ د سولې عالي شورا لرو، د سولې په چارو کې د دولت وزارت لرو، نور اړوند ادارې لرو، دغه د بهرنیو چارو وزارت سره اړوند مسله ده که دوی غواړي دغه ټول سن څه ترلاسه کړي؟
د اوربند مسله طالبانو سره دا د خارجه وزارت د ډیپلوماسۍ پر اساس سره خارجه وزارت دنده نشي کېدلی، ځکه موږ طالبانو سره په جګړه کې ښکېل یو. طالبان د داخلي جګړې عنصر دی. په عین زمان کې د سولې بحث هم دی. اوس که چېرته موږ د سولې او د جګړې بحثونه راواخلو، د خارجه وزارت د چیووال یا د خارجه وزارت د وظیفو څخه اوړي. دا بالاخره مختصي کې زموږ د سولې کې زموږ هغه خارجي پالیسي چې هغه د افغانستان هېواد جوړي لومړی لوبغاړی ولسمشر دی، ولسمشر دفتر دی. د دې موضوع په نظر کې نور سره خارجه وزارت دغه مسولیتونه بل اخر هغه نه بروز کې هغه نه خطا وړي او د ولسمشر تر دفتر پر منحصر کیږي. من په ټوله کې دغه د سولې مسله کې ورزو. زه فکر کوم چې اوربند مسله موږ لپاره داخلي تر ډېره پورې داخلي موضوع ده چې باید موږ باندې کار وکړو. درسته خبره چې بیرونی هېوادونه موږ سره په دې کې باید ملتیا وکړي. امریکا دا د هغه هېوادونه چې پر طالبانو باندې اغېز راوړلی شي یا بې طرفه هېوادونه په دې کې سره لوبولی شي، مرکزي اسیا هېوادونه دي، یو تعداد دا د دې پورې اړه لري چې موږ د ولسمشر دفتر یا خارجه وزارت یا د خارجه پالیسي هغه لومړی لوبغاړی چې د ولسمشر دفتر دی څنګه کولی شي بل اخر موږ د هېوادونو سره خپل تعامل جوړ کړو. نو زما باور دا ده چې د اوربند مسله زموږ د هغې سیاست پورې اړه لري، زموږ د سولې سیاست چې موږ کولی شو څنګه پریزي کې ولوبو. زما زه فکر کوم چې ډېره موضوع ته دې پورې اړه لري چې موږ د سولې لپاره داسې پالیسي جوړه کړو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول شي. طالبانو سره موږ د اوربند مسله څنګه مخکې وړو؟ یا هدي عقل که موږ طالبانو سره په یو بنبس کې واخیستي موږ پر بدیل څه شه ده؟ همدا اوس د سولې مسله مخ ته ځي. دا د بندیانو خوشي کول د افغانستان د حکومت صلاحیت دی. ولسمشر غني فرمانونه ورکي او د هر فرمان پر اساس بندیان خوشي کوي. په مقابل کې باید اوربند په کوم قسم تلاشي. زه فکر کوم چې په ټوله کې د ولسمشر ته د دفتر پورې او د ولسمشر صلاحیتونو پورې دا خبره منحصره.
په داسې حال کې چې دا اوسنۍ کوم سرپرستی رامنځته شوې ده، ښاغلی حنیف فاطمه چې سرپرست وزیر ده، د افغانستان په ادارو کې په بیلابیلو تصدیو کې کار کړی، تر یو حده پورې بریالی هم و. اوس د بهرنیو چارو وزارت راغلی ده، دا څومره بریالی بولی ته؟
که داسې خوشبینانه بحث وکړم، ډېر زیات بعض موضوعات باندې تحقیق نشم. لومړی دا ده چې خپل اتمر صاحب یو ورزیده قدر ده، هېواد یو سیاسي قدر ده او ډېر مهمه پوښتنه پاتې شوې ده. د لپاره فکر کوم چې د خارجه وزارت او وزارت مخکې وړل ډېر اسانه اوسې نسبت نور وزیران ته چې هغوی نوي راځي، ځکه دا د افغانستان په داخل کې پاتې شوی او تېرو پنځو کلونو کې دغه د ملي امنیت د شورا پوست تقریبا دا که موږ د سیاست په کانټکس کې بحث کوو، خارجه وزارت سره یو موازي حرکت کوو او بالاخره د لپاره هر څه روښانه دي. په دې معنی باندې چې ولسمشر او خپل اتمر صاحب کولای شي چې خپل هغه څه چې خچده ماضي کې ترلاسه کړي دي او هغه تجربه چې لري په ډېر اسانۍ سره، یعنی موږ خوشبینه وته وسو نسبت نور وزیرانو ته. نور وزیران کله غلي دي نسبت د سره که موږ تناسب ورکو له بده مرغه چې کمزوري وو او داسې یو څوک نه وو. دغه خبره دا ده چې د لپاره زمينه مساعده شوې ده. ولسمشر غني شپږ میاشتې مخکې یو میاشتې مخکې کله چې دلته د سلاودین رباني خارجه وزارت سرپرست بیا غي صفه ورکړه، دسه بیا ورپسې د ادریس زمان چې کار سرپرست شو دغه مهال دی، حتی اته میاشتو کې یا و میاشتو کې موږ د استاد خارجه وزارت د استاد تر حال لرو او دغه د استاد تر اگر چې د ډاکټر صاحب عبدالله د خانسو وزل چیلنج شو څو ځلې ور باندې مخکې لاره چې باید دلته د استاد ته د خارجه وزارت تشته فوق د ډاکټر صاحب عبدالله په نفر رسیدل دی یا دغه په ګټه رسیدل دی نه پر دې باید احتیاط شي. ولې ولسمشر غني وکول شو چې یو څه وکړي؟ مثلا په خارجه وزارت کې استاد لري هغه سفارتونه چې هغه موږ لپاره بې ګټې وي، هغه سفارتونه هغه کارمندان چې هغه هغه شتون هلته بې ګټې وو دا یې کم کړه. دا خپله یو استاد ده. په هغه زمان کې د کانکور مسله په خارجه وزارت کې د سیاسي کډونو د استخدام مسله ده چې موږ لپاره دغه، یعنی په ټوله کې د خارجه وزارت لپاره اوس زمینه مساعده شوې ده تر څو دا مسایل مخکې لاړ شي او دغه استاد مسله مخکې لاړ شي. زه فکر کوم دا اتمر سره لپاره دغه چانس چې وکولی شي د استادو لړۍ پرې کولو سره خارجه وزارت د یوې فعال او د یوې یوی کامیابی دستگاه
پتوگه بانی تعریف. ډېره زیاته مننه د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات لتان. ډېره زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
سمکر سمکر Chima chim, kuli re.